ادامه دارد. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه فروخ صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې ویلي که دیو غواړي د افغانستان جګړه له پوځي لارې حل کړي نو په یوه اونۍ کې دا کار کولی شي، خو دا کار د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره نه کوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو د سر ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په نیت یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. دفاع وزارت په لوګر ولایت کې په پرونۍ حمله کې د ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او ایران په خلیج کې د یوې برتانوي کشتۍ له ولجه کولو وروسته ویلي چې له برتانیا سره د جګړې نیت نه لري. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې یو ستر بدلون راوستلی شي او په سیاسي جوړجاړي کې مرسته کولی شي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې او وی ویل
موږ له پاکستان او نورو سره ګډ کار کوو چې له افغانستانه مو راوباسي. هیڅوک نه غواړي پولیس اوسي. په حقیقت کې موږ اوس مهال د پولیس دنده لرو. 19 کاله کېږي چې موږ په افغانستان کې یو. دا د خندا وړ ده.
خو ټرمپ دا یادونه هم وکړه چې پاکستان پخوا تر دې هیڅکله هم متحدو ایالاتو ته درناوی نه دی کړی. هغه په عین حال کې پاکستان ته د امریکا د 1.3 میلیارد ډالر مرستې د بیا ورکولو د احتمال په اړه هم خبرې وکړې. عمران خان وویل له طالبانو سره د سولې توافق تر بل هر وخت زیات نږدې شوی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د خلیلزاد دا سفر به د روانې جولای میاشتې له 22 څخه تر د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي او په ترڅ کې به دای افغانستان او قطر ته ولاړ شي. په بیان کې ویل شوي چې دا سفر د سولې د هغو هڅو دوام دی چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول دي. بیان زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو لپاره د یوې ډلې د ټاکلو او د سولې د هڅو د نورو ګامونو په مقصد له افغان حکومت سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په پرونۍ حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د دې وزارت پر ټویټر پاڼه لیکل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ په برکی برک ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په حمله کې یو موټر په نښه شوی چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې. له دې مخکې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 ملکیان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي حسیب ستانکزي ویلي چې د برید هدف طالبان و، خو دوه د استوګنې کورونه پنه خښې وې دي. لا زده رادیو خبرونه اوري. ایران په خلیج کې د یوې برتانوي کشتۍ له ولجه کولو وروسته ویلي دي چې له برتانیا سره د جګړې نیت نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د نیکاراګوا په ماناګوا ښار کې خبریالانو ته وویل د بوریس جانسن لپاره وروسته له دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیلوي په دې خبره پوهېدل ډېر مهم دي چې ایران دښمني نه بلکې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ عادي اړیکې غواړي. د ظریف اشاره د برتانیا د توري ګوند احتمالي بریا او د تریزامي پر ځای د جانسن د کار پیل ته پرون له دې مخکې برتانیا پر خپلو اروپایي متحدانو غږ وکړ چې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره سمندري ماموریت جوړ کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جریمی هانت پرون د کابینې له غونډې وروسته په خپلو څرګندونو کې د ایران دا اقدام سمندري غلا وبلله، خو ایران ویلي دي چې د کښتۍ سمندري مقررات مات کړي وو. متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال له کبله پر یوې چینایي کمپنۍ بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 2 وویل د ژوهای ژین رونګ په نوم د چینایي کمپنۍ د ایران د تیلو پر وارداتو د امریکا له بندیزونو عمدن سرغړونه کړې ده. ښاغلی پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل متحد ایالات د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پر ژوهای ژین رونګ او د هغه پر اجرایه مشر یومین لی چې د ایران د اومو تیلو په منلو سره یې د امریکا له مقرراتو سرغړونه کړې بندیزونه لګوي. او د روسیې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي روسي الوتکو په سوریا کې هغه برید کړی چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې. په سوریا کې د اپوزیسیون او د جګړې څارونکو ډلو ویلي دي چې د ادلب ولایت په جنوب کې په معارة النعمان ښار کې د روسیې او یا د سوریې جټ الوتکو بمباري کړې ده. دغه ډله وایي په دې برید کې چې پر یو مارکیټ شوی 23 تنه ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. مسکو دا راپورونه غلط بللي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې هیواد هوایي ځواکونو د سوریې په دې سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده هیڅ راز عملیات نه دي کړي. روسیې او ایران د سوریې په 8 جګړه کې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د خبرونې په پیل کې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې د 19 کلتوري پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې دا دی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو تر اړوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که وغواړي د پوځي لارې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې حل کولی شي، خدای وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا لاره نه انتخابوي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وکړې. د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو مشرانو د پرونیو خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع د افغانستان د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو پر څرنګوالي متمرکزې وي. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لارو د جګړې ختمېدل کولی سي د میلیونونو کسانو د وژل کېدو مخه ونیسي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلې، د جګړې له لارې د جګړې ګټلو د عواقبو په اړه وویل: دوی وایي که موږ وغواړو په افغانستان کې داسې جګړه وکړو چې وی ګټو، کولی سم په یوې اونۍ کې وګټم. زه نه غواړم 10 میلیونه خلک ووژل سي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به د مځکې څخه پاک سي، ما هو به سي، او دا به په لس ورځو کې وي. زه نه غواړم دا کار وکړم او نه غواړم پر دې لاره ولاړ سم. ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د یادو پلانونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې غوره ګڼي له سیمه ییزو هیوادونو په تیره بیا پاکستان سره کار وکړي چې له طالبانو سره د داسې تفاهم پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي چې وکولی سي په افغانستان کې د امریکا روانه اوږدمهاله جګړه ختمه کړي او امریکایي سرتیري له دې جګړې راوباسي. ولسمشر ټرمپ وایي پاکستان په دې جګړه کې لوی بدلون راوستلی سي. امریکا له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان ستان او هند کې جنگ کیږي. لامدې کبل امریکا پر اسلام آباد خپل مالی او پوځي مرستې بندې کړې وې. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی، د پنګونې، سوداګرۍ او احتمالا له اسلام آباد سره د امریکا د مرستو د بیا پیل په هدف غوړې امریکا سره اړیکې بیرته ورغوي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون له ولسمشر ټرمپ سره د خبرو پر مهال ویلي چې هیڅ کله په دې باور نه دی چې جګړه دې د پوځي لارې اخلاص شي. نوموړي ویلي فکر کوي چې امریکا او طالبان تر بل هر وخت د سولې موافقې ته نږدې سوي دي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې اوه ځله د سولې خبرې سره کړي او دواړو لورو ځینو مهمو توافقاتو ته د رسیدو یادونه کړې ده. افغان حکومت او د سیمې نور هیوادونه هم په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې مهم رول لوبولی سي. د لومړی ځل و چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د هغه هیواد لوړ پوړي پوځي او استخباراتي مشرانو په ملګریتوب امریکا ته رسمي سفر وکړ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غاګل ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو او سم صفیولا ستانگزی تغواک شید چه ده لویدیتز پا مطبعاتو که ده افغانستان پا اره ده خبروشوی و مطالبو مخکت نکوی.
فاینانشل تایمز ورځپاڼه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لیدنې تمرکز کړی. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع یاد شوی. د فاینانشل تایمز په لیکنه د پاکستان هدف دا دی چې د امریکا ځنډول شوې مرستې بیا ترلاسه کړي او په بدل کې د افغانستان د لانجې په هواري کې مرسته وکړي. په دوام کې راغلی چې د ډونالد ټرمپ او عمران خان د دوشنبې سرمشریزه د پاکستان او امریکا د اړیکو د بیا جوړولو لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. فاینانشل تایمز ورځپاڼه د یو پاکستانی لیکوال او سیاسي شنونکي احمد رشید په حواله لیکلي چې عمران خان له امریکایانو ډیر انتظار لري، خو متحده ایالاتونه یوازې یوې مسالې ته علاقه مند دي او هغه هم افغانستان. ښاغلی رشید چې طالبان مشهور کتاب لیکلی، فاینانشل تایمز ته دا هم ویلي چې د پاکستان په ګټه به وي چې له امریکایانو سره د افغانستان په برخه کې مرسته وکړي. رشید ټرمپ او خان دوه داسې کسان یاد کړي چې د اټکل وړ نه دي او ښایي هر وخت خپل فکر بدل کړي. ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغیړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. اسلام آباد د دې هیله هم لري چې د پاکستان نوم د مالي اقدام د ځانګړې ډلې یا فاتف له هغه لیسته وویستل شي چې تیر کال د ترهګرو ډلو د تمویل لپاره تر څار لاندې نوملړ کې ورګډ کړی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه هم په دې اړه لیکلي چې د افغانستان د سولې هیله مندیو پاکستان او امریکا پر یو بل د موانعو لرې کولو ته اړیستي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې له څه وخت راهیسې سړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او صدر اعظم عمران خان په لیدنې مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه متحده ایالاتونو ته د عمران خان په دغه فکر کې تر ټولو مهمه د افغانستان مسله ده. په دوام کې راغلی چې متحده ایالاتونو د خبرو میست د طالبانو د راکاګلو په برخه کې د پاکستان مرستې ته اړتیا درلوده او دا انتظار پراتونکو میاشتو کې هم ډیر زیاتیږي. واشنگتن پوسټ د بلومبرګ خبرونې د یوې مقالې په حواله لیکلي اصلي ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې واقعي نفوذ نه لري او په دې خبرې باندې عمران خان او طالبان ډیر ښه پوهیږي. یو لاهور میشتي پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی واشنگتن پوسټ ته ویلي چې متحده ایالاتونه پوهیږي چې د پاکستان له رول پرته د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. په بدل کې د رضوی په خبره پاکستان هم د امریکا مرستو ته سخت اړتیا لري څو خپل اقتصاد جوړ کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو لږه مخ کې د خبرونې ورستای راپور د خبري برخه کې د امریکا ولسمشر د ایران هغه ادعا په کلکه رد کړې ده چې وایي د ایران امنیتي ځواکونو د امریکا د استخباراتي ادارې CIA جاسوسان نیولې دي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي ادارو یو ولس کسیزه شبکه نیولې چې په ایران کې د امریکا د استخباراتو لپاره کار کاوه او نیول شوي کسان په یو شمېر په اعدام محکوم شوي دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر د ایران له لوري د امریکایي جاسوسانو د نیول کېدو راپورونه په بشپړ ډول رد او درواغې بولي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره لیکلې وه او زیاته کړه چې یوازې درواغ او پروپاګند لکه د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په څیر د مذهبي رژیم لخوا ویل کېږي چې بد رقم ناکام سوی او بل هیڅ فکر نه لري چې څه باید وکړي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي ادارو ولس کسان چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته د جاسوسي شکربندي کېږي نیولې دي. د ایرانی چارواکو په خبره د دې شبکې یو شمېر کسان په اعدام هم محکوم سوي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس دغه کسان په تیر لمریز کال کې نیول سوي دي. دغه راز ایرانی رسنیو داسې انځورونه خبره کړي چې ګواکې د سی آی ای د افسرانو دی او ادعا سوی چې هغوی په ایران کې دننه له جاسوسانو سره اړیکې درلودې. په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پرونی ټویټ وروسته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پرون په یوې تلویزیوني مرکې کې د نیول سویو کسانو په اړه شک وښود. ښاغلی پامپیو وویل د ایران رژیم په دروغ ویلو کې مخینه لري. ولسمشر ټرمپ وړاندې ویلي وو چې کولی سي پرې واټومي تړون او نور امنیتي مسایلو د کار کولو لپاره له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. تهران بیا وایي تر هغو چې پر ایران د امریکا بندیزونه ختم نه سي دغه هیواد خبرو ته چمتو نه دی. خو د دوشنبې د ورځې له څرګندونو داسې ښکارېده چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د خبرو په برخه کې له خپله دریځه لږ شاته سوی او ایران یې یو داسې هیواد بللی چې ډېرې ستونزې لري.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره ده رادیوی مجله ده یوی بلی گرنی اوریدو تموز محبوب شاه محبوب هر کلی کوم د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریک دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلې یو.
ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې چولې
پریکړو چې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپل سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدرې، ډلې، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د دریمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو دربل اوسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایا کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننوات او خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. ساده توم پر هغه باندې به چې موږ بلار شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات شریف کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو ټکو په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي خپل دوجې ساتلی دي او د دې تر څنګ پوسیه په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دی فیصلی خلاصی او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق دی. موږ چې یوالي په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یوالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کنداري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژه مات جوړا او پالو ده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو کچې ته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون په کې رامنځته شوې. څه عمل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې لتونه دي. که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی، په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو زې لهجه یا په خوا خود مرته غوراته غو دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دی یو زینت للی بل زیات اتمانه په ژبه کې بدلون راغلی، یو نوې شی لیدلې دی، نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یو وشتوی پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي پرېکړه وکړي دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون لتونې دي.
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په خو وختونو کې اړتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کیږي. مثلا د یو سیمه اوسیدونکو په یو ځای کې اوسیدل دا بچډی شو لږ ځای به کوچو کنه خامخا په ژبه کې بدلون راځي ځکه نوې اختراعات وکړي د نوو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کیدل. اوس د فاصله دومره ډیر نه دي ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی او کلی حیثیت غوړه کړي په ډیره اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسي پیدا کولی شو. د په خوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلري مسالتي ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم، د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کې لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نمونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نمونه ورته کاروو. خو خبره دا د ډیر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډیر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډیر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون
د خبرې په تایید. دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل،
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري. آفرین. اختراع کیږي یا هغه هیواد ترازی ہوئی اور تخل نم کی
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي. هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته. دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو په فلحال نور ژبه په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه ورته
یوه علمي
او اکاډمیک مرجع وایي هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه
نومونه څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه،
نو
اړین غږ، نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به په پښتو ژبه کې نه
رامنځته. دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود دي. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نور په ځینو لهجو کې، ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه، په بله کې. خو ځینې دغه هم بیلري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوی، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره بیا دا مشکل یې چې اوس کومه لهجه زده کړي. که یو عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهام او تفهیم وکړي.
استاد، بله پوښتنه را سره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوي پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبه په یوویشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، دې نه سړی سترګې نشي پټولی ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
خود ګوګل ژبه شو،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو، داسې پرمختګونه کړی دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې عصر ځان سره راوړي، او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغوی جوړ کړی دی، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی، او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل، یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کروالی او یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نویو شیونو کې یو څه زیان رسېدلی دی،
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلی، د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی. که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسې له نظره تاسې په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کوئ، ماستري تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولی شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دي، چې یو داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوی وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو او دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته مونږ اوس د پی سی او دپاره مونږ یو نوم غوره کړی دی، که نه چې اړیکتونو ته یاد دغه نوم، یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې دا شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډېره ښیي
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون.
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي، نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي. خو که داسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار نبی الله عامل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو پایل تاسو له کومه وخت راوکو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډراما تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه م زما وه، هغه ستیشي ډراما وه، کله وخت چې هغه لین درېږي، هغه علیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ، یو پوډري رول مې ادا کړ. دغې ډرامې ډېر زیات مینهوال و، ډېر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکه سوکه ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، دا نږدې دوکانونه به بندېدل، کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و. له دغې لحظې ما ډرامې راپیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، او بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول. همال ته ما یو ادبی خبرونه مخته وړه خپګان په کې نه وی ودا تفریحي خبرونه یو بل ادبی خبرونه په همغه کې به ما کله ناکله یو شیر تمثیلاو یا به یو ټوک ټکاله کول تمثیل لدی غلزی بیا ز دی پانتون اول سیمپو په هغه کې واغ ستیش کې ستیش درامي وی حالت مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاو دا غم سیمپیانو ته وتا کې لدی بیا کله وخت بیا له پانتون څخه را پاره شو نو ملګرو به مشایره جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو حالت مشایره جوړ په مشاعره کې بزر ډیر غلی ناست وم ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو نور کسانو سره ما ډیر نه پیژندل بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم ستیج ته بل وخت یو ملګري مدیر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ بیا م ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډیر وځوروي زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ هم وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذې دغو سندرې به ما هلته ویلې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته هم خپله هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاو نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد
دوم پړاو دې دلته شروع کړو دوم پړاو چې بیا تاسو شروع کړو دغه سټارټ یې له کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دار لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي یا ناشناس یو تمثیل وکړي
ژوند کله نه مړ دی بی د خاورو وین مړ دی نه سړ دی بی د خاورو
نو دا ډېر اوږدو ناشناس بیا یو سندره وایي زما ډېر زیات خوښېدلې
ادکې مورې دارو مکوه ادکې مورې دارو مکوه زمې خواجه آشنا پزله وستل یم دارو مکوه چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه صد وی سال د میو وېشو دارو مکوه زدا تقدیر په زولنو تړلی و ما دارو مکوه
بیلتون به دی وسندرې له سلام جان سره ویلي وای سلام جان به ویل
دا د یوش خبرې دی خوند کوي شکرې دی دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دی
نو دا هغه سندرې چې ما هلته تمثیلول بده مرغه چې د غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو بیا موږ ستیچي ډرامې ته راغلو نورو بخښو ته هم کار وکړو دغه ورو ورو پرېښودل
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې راباد وکړه د مایوبین او معلولین موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته وایي چې ته له هېواد ولاړ سه په هېواد کې ډېر جنګونه دي زه راته وایي چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي نو دغه شي ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا ما هغه ته ما ماته د وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمائندګی باندې زوړ غدم بلنی کمرغه التمی هي و ډرامه وکړه هم د سولی په باره کې و کله چې ما هغه په زاجی پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ما ډرامه کله وخت تمثيل کاغه د هلمند چې یو کس د سولی لپاره پرلط سره راغلی و دا غوستر ګړندې وې کنه دا غو بیا کورنۍ ډیر غړي لبین تللی و لمنځ تللی و د خپل سترګې په 14 کله منځ تللی و په همدې غڅ باندې بیا ما یو ورکوټ تمثيلي ټوټه لیکلی و تمثيلي ټوټه چې مالته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثيلي ټوټه وکړه د درې څلور پارک کې دا څوک نه و چې دا غو د سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې دا غیر درامې یو کوچنی برخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې
کړئ هغه وخت کې ز یو دغه ما یو دړاندور ولادا کوم یو خان دی اخان ته زراځم او توایم چې
خان سولی تکار وکي خان زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور اما ته ډېر ګران و خان څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سوري ته کړی دی
رحمان بابا وایي دا د ستور د چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډیر رای کسان په یو بل نامو وژل سو
نو دا بیا تاسو اخیری د غړ رامه سو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکړي
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولی وسیال ډرامه کې کار وکړه
دغه سولی وسیال ډرامه چیرې ده څه ډول ډرامه ده
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلې پام دې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولی وسیال ډرامه کې کار کړی
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر غوړاندې په غزنی کې ډرامه وکړي تاسو د غزنی اوسیدونکي یا تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډرامه یا شې وړاندې کړې دي چې دوی مم یا جوړولې دي او یا ستاسو زغه باندې یا خندولې دي د ډرامو لاله
ډېر زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته بیا کله وخت ما په ثقافت کې یو ډرامه وکړه ډرامه داسې و چې زه د افغانستان په رول کې وم لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دي خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زیم هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و روسیا و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ یعنې د هغو په دامټ مې هم لیکلي وو چې روسیا هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالی مې پری و په ډیر بد وضعیت کې مغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی له هغو وروسته ما تاجک ازبک هزاره پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو اهدافو ته ورسېږي خپلو شومو اهدافو ته
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خواست کاو څه ډول خواست مورته وکړو
نور بسته نور زما سره سوله وکړه نور په ما کې وسلې مازموي نور بسته نور زما بچان ما یتیمانه و نور زما ځوانان ما وژنه نور زما تور سری ما کونډو سوال کوم زاری کوم
ستاد محبت نشی می سر تزی خدای خبر چه هوش لمان چر تزی تتا د قامت دی آینه مشا تتا د قامت دی آینه مشا نن می اسویلی د زړه بهر تزی ګرزو د رخصار په گرمو پسی ګرزو د رخصار په گرمو پسی تل ساړه خستی خلق لمر تزی ګران در سپیلنې شچرنزور شوي دا قصور د دس پیره نظر ته زی. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انځور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی. احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو.
اور اور لگو یخم جذبہ نکلا منگ درانا خر کو پزان رخ و رش پر نکلا اور دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی منگا دا داس شیخ پخلو باندھ توبہ نکلا دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی منگا دا داس شیخ پخلو باندھ توبہ نکلا اور چم دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سنجے پور تکڑی چم دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سنجے پور تکڑی د وقت د ساز گتو پجو ہنر نامہ نکڑلا او منگا پاگوی شو تا خلق نہ تراخو چھو دو منگا پاگوی شو دا خلق نہ تراخو چھو دو مون در روزگار پستور جب اخل خوگا نکڑلا او مونگا د جن د خوش بیو پا تکل رک لی ونی مونگا د جن د خوش بیو پا تکل رک لی ونی مونگا د زلف پسایا کی سادہ من نکڑلا مونگا د جن د خوش بیو پا تکل رک لی ونی مونگا د گل پتوری خپل سادہ من نکڑلا بل کرے کرے د پیرزوینے ستا د خو بدو کرے کرے د پیرزوینے ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما سره سلسله نکړلا او مسر کې مونږه د یو بل نه جدانو شو تر عمر عمر مونږه د یو بل نه جدانو شو تر عمر عمر دا مهم ګرانا دا حالات جو بدل نکڑلا منگا دیو بدل جدا نشو ترم روم را دیا مهم گرانا دا حالات جو بدل نکڑلا
پرلے تیراش نپ ٹولو تنو نراشی پرلے تیراش نپ ٹولو شی تن پر من رشو پورے ور تکینو
ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکڑ افغان ملا عبدالباقی کاکڑ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکڑ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1440 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1218 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلي سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تندې سپین دی.
د ورخمین خیال په نننې برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
د دې خار د رنگینو سره بلد نومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نومه. زه په دې خار کې یک تنها او مد کلی سره، زه په دې خار کې په جڑا او مد کلی سره. زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپوا کیسه ترخوا، خو د کلی می هوا خوګوا. رو رو پیدا سے چھڑک را پری وت د نظر اخکار شو سر بدے سہو گوم خمونگ لرا او بر اخکار شو. رنا تیارے تلاڑا لنڈ او گدے تلاڑا، ہغا ہغے تلاڑا خوگا ترخے تلاڑا، آخر مو کڑی اکڑے. بس در پدر شو خلق تگیو نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زهم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کلا، هیبت واغستم کلا، غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، اے لنڈا دا چھ خوگمور میں پریخوا.
دیر 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 دیر
یو سو یارانو چې ساتلمې، یو سو کسانو چې رټلمې، ژوند تیرې دو خپو هدم په هرسا، پټ پټ وزان نه جړې دم په هرسا، ما خ مهنت کړه دې، ما خ همت کړه دې، ما په ځان په غم کې ټول ټول شپو جړل، ډېر به مې پټو کله کله پخکارو جړل، کله اخبار تزغلا کله بلکار تزغلا، کله نهارو دشا کله بهارو دشا، کله سندره جوړول کله شعرونه لیکل، کله پلاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل، لک شانت امن راغه زمونږ کډه واپس لاړې او زته پاتې شوم، مال دې خار لو یا نام او لو شهرت را کړه خدا منا، چا محبت او چا نفرت را کړه، مال دې خار لو یا نام او لو شهرت را کړه خدا منا، چا محبت او چا نفرت را کړه، ما دې خار نه تمام دنیا سیل کړه دې، ز په دې خار فخر کوم زیش تکړه ما، اوس سقی سشوی دا سہادی سشوی دا سویمش پدا چی اریگم پکی، مانا اکثر خواگ دوستان خفشی، چی دوی رضا کم نو روریان خفشی، هر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی، چی حس بے حسد جانان خفشی، ما پٹپو کے غم پا گوتکڑلو او غم میں خونند هر طرف مات زان بیستو کخکاری، زکا چی ما دغا خطا کرده دا، ما تا سر دخ پلی من انتحا کرده دا، تال پکار دی چی ازار مکڑی، تال پکار دی چی سنگسار مکڑی، خوی افسوس زما پا من پای دلیا یو جواب خوراکا، زما دا عمر دا دردونو لگ حساب خوراکا، چه تاسون پی جندم که حالات بدل شو، زهم آغیم خستاسو مینا و خیالات بدل شو، زبا پا یو غم که دا طول غمون اون غاڑما، زبا پا سر سر طور دیخ پل خوده تاو جاڑما، زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما، زبا داغونه دی خپل زرله و سو نور ور کما، زبا دیشتا شور لد خپل درد شور ور کما، ای زبا چغی کما و زان لب پیغور ور کما، خپل ارمان و پاتل بنور شیرون لیکم، لنن پس با پلاس نه دچا نمونه لیکم، کچا تپوس کو چې هغه سنگ دے هغه سنگ دا، کچا تپوس کو چې هغه سنگ دے هغه سنگ دا، زب دی خار تا گوت ننی سمئے، زب یار تا گوت ننی سمئے، خور رور او پلار تا گوت ننی سما، خپل نصیب خوار تا گوت ننی سما، جواب می داده و حقیقت هم داده، زما خیر فیصله داده چی هغه ټول بوتان می مات کرا، هغه ټول یاران می پریخول چی لمان بچا پیرو، زیزان لرلی دلم چی زخادو مدوی خادو او زنی مدوی عباد دی، هغه ټول بوتان می مات کرا، هغه ټول یاران
بوتان می مات کرا، زیستره ترکما باز پا
پایما نن میں ہگا جب پریکڑا چد دوی سنا پھلیکڑا نن میں ہگا تندے مات چد دوی پپو کی پوتو نن میں ہگا اوستر گی وستے چپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مینا پریخوا چپ زرو او شو تو نن میں ہگا سڑا ٹولکا چد دوی دلا سخورو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک قبر میں خوا کی ورت جوڑ گئی مر ورشنا پگور کے پخلا کم او یار پخ دے کم ہیری گی کھایا دم ڈوڑے دو کو سر نن میں ہا